په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په دوحه کې له افغان سیاستوالانو مدني فعالانو سره د طالب استادو خبرې نن په دویم ورځ هم دوام لري. د پاکستان وفاقي حکومت د مسلم لیگ نواز ګوند د مرستیالي مشر لخوا د یو جاج په اړه د خودل شوې ویډیو د ساينسي پلټنې فیصله کړې ده او په تاجکستان کې له لسو زیات قیدیان د ناسم خوړو له وجې مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل نن په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب له افغان سیاستوالانو مدني فعالانو سره د طالب استادو د خبرو دویم ورځ ده. په دې دوه ورځنۍ بین الافغاني غونډه کې ګډونوال په شخصي حیثیت کې برخه اخلي چې پکې د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې نظرونه شریکوي. د دې غونډې په اوله ورځ پرونی ناسته کې خواوشه ولس طالب استادو له کابل ورغلي 350 کسیز وفد چې د افغان حکومت چارواکي د ملي شورا غړي سیاستوال مدني استادي او مېرمنې پکې شامل دي ګډون وکړ. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په اووم پړاو خبرو کې په ټولو مهمو موضوعاتو ډېر پرمختګ شوی. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې طالبان د افغانستان یو واقعیت بیان کړ او ثبات ته د رسیدو په برخه کې یې له افغان حکومت سره د دوی په خبرو ټینګار وکړ. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کولو نه انکار کړی دی. د امریکایي مذاکرات کوونکو سره د طالبانو د خبرو اووم پړاو سباندې وو نه مخکې پیل شوی وو خو د بین الافغاني غونډې له وجې د دوه ورځو لپاره ودرېدلې چې له سبا څخه به بیا شروع شي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د هغه ویډیو ساينسي معاینه به کوي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز د یوې خبري غونډې پر مهال خودلې وه. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس ډاکټر عاشق اوان پرون په سیالکوټ کې یوې خبري غونډې ته وویل
مریم صفدر صاحب وار لمخه خپل جرم منلې دي چې ویډیو یوزه او غږ بل زیر کټ شوی وو او بیا دواړه سره یوځای کړل شو. حکومت د دې د تحقیقاتو فیصله کړی ده. موږ بټول پټ مخونه ښکارا کوو.
مریم نواز د جولای په شپږمه په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې ویډیو په خودلو ادعا وکړه چې د احتساب عدالت جج ارشد ملک د هغې پلار پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د چا د فشار لاندې سزا ورولې وه خو نوموړي جج پرون په یو بیان کې د مریم نواز دغه ادعا رد کړه. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکیو په انتخاباتو کې به ټول ریټرنینګ افسران خپل ټاکي. د یاد کمیشن ویان سهیل احمد په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې په مخکینیو عامو انتخاباتو کې اکثر امیدوارانو په ریټرنینګ افسرانو نیوکې کړې وې نو ځکه یې دا مسله په پام کې نیولې ده.
زمون چې کوم ریټرنینګ افسران دي نو هغه د الیکشن کمیشن خپل افسران دي، یعنی دا د بل ادارې نه دي. د ادارې افسران دي تر هر یو سیم د هر قدم او د اهمیت پته ده. دې ته لږه څه چې په وخت باندې د ټول انتظامات په دې وجه باندې موږ اطمینان لرو چې دا به ان شاء الله صحیح وي.
سهیل احمد زیاته کړه چې د جولای په شلمه کې دونکو د انتخاباتو لپاره د خواوشا 15000 کارکونکو تربیتي پروګرام روان دي او د وټونو یا بیلټ پیپرو د چاپ کولو عمل هم شروع شوی دی. په پاکستان کې د خبريالانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی ویلي چې د جولای 14مه به په ټول هیواد کې د تورې ورځې په توګه نمانځي او احتجاجي مظاهرې به کوي. دا اعلان تیر ماښام د اسلام آباد په پریس کلب کې د خبريالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې شوی دی. په دې غونډه کې د حکومت لخوا د بې ځایه بندیزونو په تنخواګانو کې د ځنډ او له رسنیو د خبريالانو کارکونکو د ایستلو په اړه بحثونه وشول. غونډې ته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس عاشق اوان هم وینا کړې او د خبريالانو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو مرکزی اتحادیه اعلان کړی چې د رواني میاشتې په 14مه باندې حکومت لخوا لګول شو نو ټیکسونو او مالی قوانینو خلاف مکمل هړتال کوي. د دې اتحادیه مشر ملک میر الهی په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل
دکاندار شراب شو سونار شو هغه باندې 50,000 روپۍ دي او بیا چې ڈسٹریبیوشن لیول باندې لاړ شي نو هغه 1,20,000 دي او موږ آلریډي 1,000 نه والا او 3,000 روپۍ پورې ٹریڈ ٹیکس ته کم دے ٹاؤن گورنمنٹ ته ورکو لګیا.
حکومت د سوداګرانو د هړتال د اعلان په اړه هم څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکا ویلي ایران به خپل اټومي پروګرام د 2015 کال د لوزنامې د حدونو نه زیاتولو لوجه د نورو بندیزونو سره مخامخ شي. له نړیوالو قوتونو سره شوې د تهران د دغه لوزنامې نه امریکا تیل کار وتلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټویټر یو پیغام کې ویل په دې ورستیو کې د ایران لخوا د خپل اټومي پروګرام پراخول به دغه هیواد لا نور یوازیتوب ته بوزي. کېدای شي چې پومپیو نن د بهرنیو چارو په وزارت کې کېدونکې خبري غونډې پر مهال د ایران د یورینیم غني کولو اعلان ته د ممکنه امریکایي جواب په هکله نور تفصیل ورکړي. د ایرانی حکومت بیان علی رابی د اتوار په ورځ تهران کې خبري اعلان تویل چې په دغه ورځ به یې هیواد د یورینیم غني کولو د هغې حد نه واوړي چې څلور کاله وړاندې له امریکا، روس، چین او یورپي هیوادونو سره د تهران اټومي لوزنامه کې ټاکل شوی و. او بل خبر دا چې پرون په تاجکستان کې له یو جیل نه بل جیل ته د منتقل کولو په وخت 14 قیدیان د ناسمو خوړو له وجې مړه شوي دي. د دې هیواد د انصاف وزارت وایي د منتقل کېدو پر مهال له یو قیدی سره د ډوډۍ درې ټوکړې وې چې له نورو 15 قیدیانو سره یې وویشلې او د دوشنبه ښار ته له رسېدو وړاندې د قیدیانو روغتیایي حالت خراب شو. ډاکټران یوازې د دوو قیدیانو په بچ کولو کې بریالي شوي دي. د خبرونو پای او اوس درته زمون خبريال د خبريال سراج زهير د کرنسوي بایو موسم حال وای.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی اتیا پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپی شپېته پیسې او په 1.95 روپی شپېته پیسې. یو یورو په 1.90 روپی سلويخت پیسې او په 1.95 روپی لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپی لس پیسې او په 2.60 روپی شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپی لس پیسې او یو یو افغانی په یو روپی سلور نوی پیسی اغستل کی گی او په یو روپی شپگ نوی پیسی خرسول کی گی. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کی گی او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرسول کی گی. اوس د موسم حال د موسمیت نو محکمې په وینا سبا د نهي پورس په پیغور بنو ژوب او کویټ کې اسمان شین وی. په پیغور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 4.5 او 1.5، ژوب کې 8.5 او 2.5، او کویټ کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 18 ډیګری سینټی گریډ وی.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سیاستوالانو، فعالانو او طالبانو ترمنځ د خبرو دویمه او خیرنه ورځ ده. یو شنن کې وایي د خبرو ګډونوال پر ځینو مهمو موضوعاتو باید یوې موافقې ته ورسي.
حکومت راتونکي جوړښت په پڅډولي نظام به څنګه وي، حکومت کې به دوی څنګه را داخليږي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویاند وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د 6 جولای ټاکنو لپاره یې تیاریاں پیل کړې دي. دا خیبر پختونخوا د تجارانو د اتحادی مشر وای په حکومتي بجټ کې د نو ټیکسونو پر ضد بعد جولای پر 14 کاربندیز کوي. پریوشمر نورو سیمیز موضوعاتو هم رپورٹونا لرو ہیل دا لمشال ریڈیو سروس. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم په دوحه کې د افغان سیاستوالانو، فعالانو او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې مذاکرات روان دي په غاړه واوریدل. او هم په دوحه کې زمونږ همکار خبریال او د چارو شنون کې طاهر خان موجود دی، دغه خبرې دغه بهیر له نږدې ساری. نو په تیر اولنۍ پرونه کې سلام پښتونخوا کې هم په دغه موضوع موږ ته معلومات راکړي وو. دا ځل ته بیا ورزو طاهر خان صاحب، تاسو ته بیا هم ستړي مشي وایو. او دا غونډه خو به اوس پیل شوې وي، نو که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پکې کومو ګډونوالو ویناوې وکړي او څه وویل.
ډیره مهرباني. ها بالکل مهمه شروع شوه دا په دې نورز باندې او د غونډې په ځای کې موږ موجود یو. نور جرنلستان صحافیان هم موجود دي. د نن په حال کې خو جرنلستان با صحافیانو ته د ناستې اجازه نشته، نو دا خو معلومات نشته چې دا وخت روان دي. لیکن نن مهمه خبره یو ګډه اعلامیه ده، یو مشترک بیان دی چې هغه به د دې نننې خبرو وروسته بیا خپرېږي. البته کله چې نن وطن طالبان هم او نور چې کوم د افغانستان نه پیاده راغلي هغوی سره ځینې خلکو سره مونږ خبرې کړي دي، او هغوی خو ډېر هیله منې ډېر مطمئن ښکارېدل چې د بیانیې په اړه بیا تېره ورځ چې کوم بحثونه شوي دي د هغې په اړه باندې هغوی مطمئن ښکارېدل. طالبانو ترجمان سید شاهین سره هم خبرې کړې، هغه هم مطمئن ښکارېده. لیکن زیاتې پوښتنې بیا د طالبانو د دې بیان نه او د نورو مشرانو نه داوې چې تشدد روان دی. د تېر ورځ د غزنی د پېښې ډېرو خلکو ته پوښتنه وکړه، لیکن طالبان خو خپل دریځ لري چې جنگ روان دی، نو باران دوی خلکو هیڅ اتفاق نه کوي. اوس به غونډه روانه ده او وروسته چې کله په درمیان کې وخت وي خلک بهر روزي، نو بیا به نور شیان روښانه شي چې نن په کوم شیانو باندې خبرې شوې دي او څه روان دي. لیکن غونډه شروع شوې ده.
او تر خان صاحب دا خبرې به د نننۍ غونډه به څه وخت ختم شي؟ دغلته د ځایي وخت مطابق یا د پاکستان وخت مطابق تاسو ته اندازه لګي؟
یو مشخص د وخت په اړه باندې خو دې خبره نه کړې، خو تیره ورځ چې غونډه تقریبا 10 بجې شروع شوې وه هغه تر 2 بجې پورې دلته د قطر چې کوم وخت یې پورې جاري وه، او د دې هم امکان دی چې دا هم تقریبا د مازیګر د ماښام پورې دا دوام لري. چې پرون کوم خبرې شوې دا غوې فالو باندې نور راغې پسې خبرې مې بیا په تیر ورځ مونږ ته چې کومې کړې دي چې مختلف موضوعاتو باندې دا غېم د لاګي راغونډې شوې، نو دې تفصیلات خو به وروسته راشي، خو کېږي شي تر مازیګر پورې دا دوام ولري.
او دغه مازیګر وخت شاوخوا ته به دغه اعلامیه هم خبره شي، تاسو داسې ګورئ؟
ډېر امکان دی، ځکه دلته مونږ ته وویل شول چې په اعلامیه باندې 13 ورځ کار شروع شوی و، مشورې شروع شوې وي، او موږ چې کوم کمیټې جوړې شوې وه هغوی ته دا کار ته ورسېږي. نو امکان خو ځکه چې نن د غونډې د دې خبرو د بین الافغاني کانفرنس د دې نن دویمه ورځ ده، اعلامیه ډېر زیات امکان چې هغه هم نن خپره شي.
ډېره مننه تر خان صاحب. اوریدونکو، په دوحه کې د دغه بین الافغاني مذاکرات چې ورته ویل کېږي دا روان دي، دغه خبرې له نږدې څاري، مونږ ته معلومات پر راکړل. په همدې موضوع کې په پاتې شو، په قطر کې لکه چې موردل د افغانستان سولې پاړه د بین الافغاني مذاکرات نن دویمه او اخیرنۍ ورځ ده. د افغانستان پر غلي پلاوي کې سیاستوالان، فعالان، د پارلمان او د سولې عالي شورا غړي او همدارس پخوانی چارواکي شامل دي. تر دې وړاندې په مسکو کې ورته ناست شوی وي، خو روان مذاکرات بیا له پخوانیو غو سره څه توپیر لري؟ پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو، د شننکو سره خبرې کړې دي.
لکه چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوی، دا دریم ځل دی چې طالب استازي او افغان سیاستوالان، فعالان او پخوانی چارواکي ناستې سره کوي. تیرې دوه ناستې د روان کال په فروری او مې میاشت کې په ماسکو کې شوې وې، خو د جرمني او قطر په قربتو په دوحه کې روانه ناسته په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او افغان طالبان ترمنځ خبرې اترې هم دوام لري. د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو یو ورځ لمخه، یعنی د شنبه پر ورځ، وویل چې تر بل هر وخت یې دا ځل په خبرو کې مهم پرمختګ کړی دی. د سیاسي چارو افغان پو مشتاق رحیم د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو اترو کې مهم پرمختګ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره مناسب وخت بولی.
پس له دې چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې د ایجنډا په سر ځانګړي پرمختګونه شوي دي، دا ډول ناسته کېږي، نو له دې اړخه دا ډېره مهمه ناسته ده تر څو د افغان سیاسيونو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ هغه بحثونه چې ضرور دي، چې پس له بین الافغاني بحثونو ته ډېر اړین دي او ضرور دي، هغه بحث وشي. لکه د حکومت راتلونکي جوړښت په څه ډول وي، افغانستان نظام به څنګه وي، حکومت دوی څنګه را داخليږي، دې بحثونو پیل لپاره دا مناسب وخت دی.
د روان کال اپریل میاشت کې به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات کېدل، خو په افغان پلاوي کې د زیات شمیر کسانو د ګډون لکبله هغه غونډه وځندېدله. دا ځل هم په افغان پلاوي کې شاوخوا 15 کسان شامل دي. خوشحال خلیل د سیاسي چارو پوه دی. هغه وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ روانو خبرو اترو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د دوحه بین الافغاني ناسته جوړه شوې ده.
چې دغه ډیالوګ شروع شوه ده، له سیاسي سیاسي لحاظ د دې میسج نړیوالو ته دا ده چې امریکایان چې کوم توافق کوي طالبانو سره ممکنه توافق لپاره مخکې له مخکې یو ډول مشروعیت ورته ورکړي.
طالبانو له امریکا افغانانو سره همیش خبرې کړي، خو له افغان حکومت سره یې له مذاکراتو تل انکار کړی. ټول لوري دا کوشش کوي چې طالبان له افغان حکومت سره رسمي خبرو اترو ته کښېنوي. مشتاق رحیم ته د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ په روانو خبرو اترو کې لوی خنډ هم دا خبره ښکاري.
زه فکر کوم یو تر ټولو مهم خنډ به همدا وي چې سیاسيون خو به تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سره به خپل بحثونه وکړي، نتیجې ته به ورسیږي، شاید هغه اساسي نقشه باندې هم جوړ جاړی وکړي. لیکن خبره دا ده چې دغه بین الافغاني مذاکره باید د رسمي ادرس سره وشي. تر څو چې رسمي ادرس سره ونه شي، افغانستان حکومت چې رسمي ادرس د نظام استازیتوب کوي، دا به نتیجه ورنکړي او د منلو وړ به نه وي. او بله خوا بیا د طالبانو ټینګار دا ده چې دوی حاضر نه دي چې د حکومت سره ناسته وکړي او خبرې وکړي. په دغه مرحله کې شاید دغه پروسه د جدي خند سره مخامخ شي. کم تر کمه په لنډ مهال کې د دې امکان شته چې دغه یو خند واقع شي.
ټاکل شوی ده چې بین الافغاني مذاکرات به نن پای ته ورسیږي. البته د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې به دوام ولري. زلمی خلزاد او د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاین ویلي چې د دوی ترمنځ به د سې شمې پر ورځ د ریډلې مذاکرات بیا پیل شي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالې مشر مریم نواز د پنجاب منډي باودین کې یوې جلسې ته ویلي چې د دې د پلار او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد دروغ مقدمه تر شا حقایق په یو ویډیو کې ولسته پټاګه کړی او دا چې د نوموړي نور په جیل کې ساتل دی و جرم په معنا دی. نوموړي پر حکومت ټکونه وکړل چې په منډي باودین کې د جلسې کولو په لړ کې دا لستونز سره مخامخ کړه. خو د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي په جواب کې ویلي چې حکومت یوازې له مسلم لیگ نون ګوند غوښتي وو چې د جلسې ځای بدل کړي. تفصیل احمد الله اورو.
بیگانه وخت د پنجاب صوبې منډي بهاودین خار په جیل چوک کې جلسې ته خپل وینا کې مریم نواز وویل نواز شریف ته دا معلومه و چې دا احتساب نه بلکې انتقام دی. خو دې باوجود د قانون په وړاندې خپل سر ټیټ کړو او جیل ته لاړو. خو د نوي شهادتونو وروسته نوموړی یو ورځ هم په جیل کې ساتل جرم دی. نواز شریف قصور دا و چې د نوموړي هیڅ قصور نه و. نواز شریف ته اولس لپاره په اواز پورته کولو سزا ورکړی شوه. پلار یې بے قصور دی او انصاف ورکوونکی جج په خپل هم اقرار وکړو چې پر ضد یې په فیصله ورکولو مجبور کړی شوی وم. بل دا چې حکومت ورته د جلسې اجازه نه ورکوله. نو ودی ګوري چې لاهور نه تر منډي باودین پورې په هر ځای کې جلسه وشوه. نن د مسلم لیگ نون کارکنان د نواز شریف د بے ګناهۍ جشن مانځي او لاهور نه منډي باودین پورې دوه نیم ساعته سفر دی، خو موږ په لس ساعتو کې ورسیدلو. د ذکر دا چې تیر ورځ د منډي باودین انتظامیه د قائد اعظم میدان مرکزی دروازې ته تالی په اچولو سره په میدان کې اوبه خوشی کړي وي او د مسلم لیگ نون جلسه ودرولو لپاره د میدان په خواو شاسیمو کې پولیس هم ځای په ځای کړي وو. خو د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې رسنیو ته وویل د امنیت په خاطر مریم نواز ته د جلسې ځای بدلولو خواست کړی شوی و. مریم نواز ته د جلسې اجازه ورکړی شوې وه او هغه هیچ چا نه و منې کړی. صرف نوموړي ته د جلسې کولو ځای د بدلولو خواست کړی شوی و. باقی پورم نه احتجاج او جلسې جلوسونه کول د هر چا حق دی او حکومت یې کله هم ترې نه منې کوي. د ذکر دا چې د تیر خالی په ورځ مریم نواز په لاهور کې خبری غونډې پر مهال یوه ویډیو د ثبوت په توګه وښوده چې پکې د دوی د ګوند یو پلوي ناصر بټ او د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک ترمنځ د نواز شریف د مقدمې په اړه خبري شوي چې پکې قاضي وایي هغه تر فشار لاندې و او ویرول شوی و چې نواز شریف ته سزا ورکړي. خو د جولای په ومه د اسلام آباد د احتساب عدالت قاضی ارشد ملک د ایوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د مریم نواز لخوا خودلې شوی ویډیو په مفروضو مبنی ده او د ایګام له وجې د دوی او د کورنۍ عزت د خرابولو کوشش یې کړی شوی دی. ارشد ملک د تیر کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز سټیل مل په قضیه کې د وو کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه او د فلیک شپ سرمایه کاری له مقدمې بری کړی وو.
د احمد الله رپورټو د اطلاعاتو په برخه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ویلي حکومت به د هغې یوې ویډیو ساینسي معاینه کوي چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر د خبری غونډې پر مهال خبریالانو ته ښودلې ده. مریم نواز د جولای پر شپږمه په لاهور کې خبریالانو ته یو ویډیو وښوده چې پکې د احتساب عدالت یو جج ارشد ملک له یوه بل کس سره ناست دی او هغه ته وایي چې د پټو قوتونو په فشار یې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د بند سزا ورولې. د موضوع تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار فردوس آشیکاوان د مریم نواز لخوا خبریالانو ته د ورښودل سوي ویډیو د کروالی معلومولو د حکومتي فیصلې اعلان پرون مازیګر په سیالکوټ کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. نوموړی وویل چې د ویډیو به ساينسي معاینه کېږي.
اعتراف جرم مریم صفدر صاحبہ آلریډی کر چکی ہیں.
مریم صفدر صاحبې وار لمخه خپل جرم منلې دي چې ویډیو یو ځای او غږ بل ځای ریکارډ شوی وو او بیا دواړه سره یو ځای کړل شو. حکومت د دې د تحقیقاتو فیصله کړې ده. د میډیا په کوم دفتر کې چې دا غږ او ویډیو را یو ځای کړل شوی دي د دې به هم پلټنه کیږي او د پیمرا له قانون سره سم به د دې میډیا دفتر پر ضد کاروایی کیږي. موږ به ټول پټ مخونه ښکاره کوو.
د مسلم لیگ نواز مرستیال مشری مریم نواز چې د جولای په شپږمه نیټه خبریالانو ته کومه ویډیو وښودله په هغې کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک ورسره ناست سړي ته وایي چې هغه نواز شریف ته د پټو قوتونو په دباو د بند سزا اورولې وه. مریم نواز وویل چې ارشد ملک سره ناست کس د دوی د ګوند غړی ناصر بټ دی چې د جج په وینا یې ورسره ملاقات کړی و. خو د پاکستان رسنیو پرون داسې خبر خپور کړ چې ارشد ملک یو خط لیکلی چې پکې هغه ویډیو جعلي ګرځولې ده. ارشد ملک نواز شریف ته د العزیزیه نومي درغلي په مقدمه کې د اوو کلونو د بند سزا اورولې وه چې دا وخت د لاهور په کوټ لکپت جیل کې دی. د مریم نواز خبري غونډه د پاکستان زیاتره ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه ښکاره کړه چې وروسته د برښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا ورته نوټس ورکړ. ډان رسپانه وایي په نوټس کې لیکل شوي چې ټلویزیونونو داسې مواد خپره کړي چې هغه د پاکستان د آئین، سپریم کورټ فیصلې او د پیمرا له قانونه سرغړونه ده. خو په پاکستان کې د بې پولې خبریالانو سازمان آر ایس ایف استازی اقبال خټک د پیمرا دا ګام د وینا ازادۍ خلاف ګڼي.
هغه د پاکستان د اعلی عدلیه او د انصاف په حواله سره چې کوم آئینی او قانوني یو کس حق لري هغې حواله سره سوال نه پورته شو. نو په خلک کې دغه معلومات خلکو ته رسېدو په لاره کې خنډان پیدا کول باید چې دغه د پیمرا دغه کار نه دی او باید چې نه کار وي. پخوا هم او په دې تېرو څو میاشتو یا کلونو کې د پیمرا په دغه حواله سره خپل دغه زیات کړی دی چې هر کله څوک څه ووایي نو دې راپورته شي هغه کس په خوله باندې لاس ښودلو کوشش.
د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان پخوانی مشره زهرا یوسف د پیمرا د عمل سینسرشپ ګڼي.
سیاسي لیډر کی پریس کانفرنس پر پابندی لگانا
د یو سیاسي مشر په خبري غونډې بندیز لګول ښکارا سینسرشپ دی. خو بلخوا د حکومت خپل وزیران په تیر بیا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار هر ورځ خبري غونډې کوي چې په ټلویزیونونو په ژوندې بڑا خبريږي. دا د اپوزیشن له مشرانو سره زیاتوب دی چې دوی خبري غونډو په ژوندې بڑا خبري دوه باندې بندیز لګیږي. تر دې وړاندې خبريال حمید میر د پوخانی ولسمشر آصف علي زرداری مرکه کړې وه خو پر هغه هم پابندي ولګي. نو دا دوه مخی ده او د سنسرشپ نخ ده.
د پاکستان حکومت تل ویلي چې پر میډیا بندیزونه نه دي لګولي. پیمرا په نوټس کې ویلي په میډیا د مریم نواز سرګندونې ښودل د پیمرا د 2002 کال قانون چې پکې په 2001 کال کې ترمیم شوی د ځینو مادو خلاف ورزي ده. دا شان پیمرا زیاتوي دا خبرې چې ایډیټ شوی نه وي پر ټلویزیون ښکاره کول د سپریم کورټ د فیصلې سپکاوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د 1400 څوکیو لپاره د کیدونکو ټاکنو ریټرننګ افسران به هم له یادې ادارې اخلي. د 2013 کال په انتخاباتو کې ځینو سیاسي ګوندونو د نورو حکومتي ادارو عملی ته د ریټرننګ افسرانو د پر دندې ورکولو اعتراض کړی. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویاند زیاتوي چې د ټاکنو لپاره ټول ضروري انتظامات پیل کړي دي. مجید بابر معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې به ټول ریټرنینګ افسران خپل ګماري. دا په داسې حال کې ده چې د 2013 او 2013 کال په ټول ټاکنو کې سیاسي ګوندونو د ریټرنینګ افسرانو په کارکردګۍ نیوکې کړې وې. د یاد کمیشن ویان سویل احمد تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې مخکې به ریټرنینګ افسران د نورو حکومتي ادارو وو او په ټاکنو کې به د هغوی خدمات ترلاسه کولی کېده.
ریټرنینګ افسران د الیکشن کمیشن خپل افسران دي. پر هر یو سیم هر قدم د اهمیت پته ده.
سویل احمد د دې ټاکنو د انتظاماتو په اړه ویل چې د نور انتخاباتي سامانونو ترڅنګ د ووټ کاغذونو چاپ کولو او د نور عملی د روزنې کار هم پیل شوی دی.
د پیپر پرنټینګ شروع شوی دی. کوم د خصوصي ټیمو هغه اسلام آباد کې ناشته یې خپل کاروایی شروع کړی ده. تقریبا 7000 موږ سره پریزایډینګ افسران دي او همدغه رنګ د پولینګ بوت سره چې د هغې په حساب باندې موږ سره څه کم 3000 داسې اندازه دا موږ سره پولینګ سټاف دی. د نور چې دوی سره کوم اسسټنټ پریزایډینګ آفیسر دي یا پولینګ افسران دي د هغه ټریننګ او د هغه حلف برداري سورج مخکې دا شروع شوی ده. ټریننګونه په مختلفو مراکزو کې هر ضلع کې روان دي.
د سهیل احمد په خبره انتخاباتي کمیشن ژمن دی چې خپل آئینی او قانوني ذمواري پوره کړي، خو د قبایلي خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ بیا وایي چې په وزیرستانونو کې د دفاع 1340 نفال او د ټاکنو په نیټه کې یو ځل ځنډ ولس اندېښمن کړی دی.
دفاع 144 لکه دلته څوک کمپین نشي چلاوای، یا که چلاوي هم په خپل طریقو سره یې چلایي. موږ اوخ کې ورته وایي چې مسله دې صرف پی کې پاره کې دي چې کوم د میرانشاه حلقه راځي، نو نه دي په کار چې تاسو ټول د دلې کوي او دا کې خلک ډېر ګرم جوشي سره شرکت پکې کوي. خلک ورته خوشاله دي چونکې دا اوله سیاسي اکټیویټي ده صوبې سره د ګډولو، نو دې وجه نه د خلک داسې کنفیوز غوندې دي.
د انتخاباتي کمیشن د ویاند سویل احمد په خبره د 6 جولای ټاکنو پر مهال امنیتي ادارو لخوا د 200 نه تر 2500 پورې پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي، خو د ټاکنو کمیشن د نورو ادارو په ملاتړ ژمن دی چې دا ټاکنې به په پوره من انداز سره ترسره کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په جنوبی وزیرستان کې د خیبر پښتونخوا سمګړې د انتخاباتو ځینی نمائندان شکایت کوي چې انتظامیه او امنیتي ځواکونه کمپاین ته نه پرېږدي. دوی په خبره کې هم په خپلواک توګه انتخاباتو ته ولاړ دي، خو حکومت یې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ملاتړ له وجې زوروي. زمون خبریال سیلاب مسعود د نمائندانو د تورونو جواب لاړوند چارواکو غوښته، خو په دغه چاره کې بریالی شوی نه دی. رپورټ یې اورو.
په سویلي وزیرستان کې په انتخابي عمل کې برخه اخستون کې امیدوارو په دغه عمل کې د حکومتي چارواکو مداخلات د جمهوري اقدارو تر بتول بولي. په دارنګ امیدوارو کې د مسعود حلقه 1410 امیدوار جمال مالیار هم شامل دی.
د جنوبي وزیرستان حلقه 1410 کې نشیست پای په دغه باندې خپلواک کاندید اختر نه دا ارزا پکور باندې دغه چې کومه پولیټیکل انتظامیه دو او ورسره نور سکیورټی فورسز دي چې هغه په سویلي وزیرستان کې موجودي هغه بند کړی و. تقریبا د درې ورځې کیږي چې زه لشان آزاد شولا پینځل شریزه زه پکور باندې سر کړای و. نو موږ ته ویل هڅه ګنا صداي او زه خو د پی ټی ایم حامی یو خو د پی ټی ایم په ټیکټ باندې زه الیکشن دا د موسره زیوتای و شوال د
ملیار داہ جاتوی چکا دیا دے میرے مور دغا فرق موجود وا دا باب یا غٹا جمہوری بے انصافی وی
میزا پاکستانی اسے دین کی وزیرستانی اسے دین کی میزا آئینی جمہوری حقوق لاری چے الیکشن وکی او دیکھ پالا حقوق دے پورا آوز پورتا کی میزا تا پسوچی چے دا سنگرا انتخابات الیکشن دا چے سوکے دے آدی جوړ کړی دی او څوک دې مېری جوړ کړی دی.
ما کوشش وکړلی چې په دغه باره کې د سویلي وزیرستان الیکشن کمیشنر آصف خټک او د سویلي وزیرستان سب ډویژن سروکي ذمہوار چارواکای اسسټنټ کمیشنر یوسف علی مومند نه پښتنه وکا خدا غوی سره د رابطه نه کې دلو په وجه حکومتي سپینوای نیمګړای پاتې شو. دا د یادوي چې سویلی وزیرستان شد حلقہ 1410 او حلقہ 1414 نور امیدوارانو ہاں پدگی رنگ شکایتوں لیا اول کڑی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له منور شاه ورو.
نن په دوها کې د قطر او جرمني په قربتوب له افغان سیاستوالانو او مدني فعالانو سره د طالب استازو د خبرو دویم ورځ ده. په دې بین الافغاني غونډه کې ګډونوال په شخصي حیثیت کې برخه اخلي چې په کې د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې نظرونه شریکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز لخوا د خودل شوی ویډیو د ساينسي معاینه فیصله کړي. نو موړه د جولای په شپږمه په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه ویډیو په خودلو ادعا وکړه چې د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف ته د چا د فشار لاندې سزا ورولې وه، خو نو موړه جج پرون د مریم نواز دغه ادعا رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د چوکیو په انتخاباتو کې به ټول ریټرنینګ افسران خپل ټاکي. د یاد کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په شلمه کېدونکو د انتخاباتو لپاره د خوښه 15,000 کارکوونکو تربیتي پروګرام روان دی. په پاکستان کې د خبریالانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی ویلي چې د جولای 14 به په ټول هیواد کې د تورې ورځې په توګه نمانځي او احتجاجي مظاهرې به کوي. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس عاشق خوان د خبریالانو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو مرکزی اتحادیه اعلان کړی چې د روانې میاشتې په 14 به د حکومت لخوا لګول شوو نوو ټکسونو او مالي قوانینو خلاف مکمل هړتال کوي. دوی وایي لا نه وړاندې یې کاروبارونه خراب دي چې نور د ټکسونو ورکولو توان نه لري. حکومت د سوداګرانو د دې اعلان په اړه لا هم څه نه دی ویلي. او پرون په تاجکستان کې له یو جیل نه بل جیل ته د منتقل کولو په وخت 14 قیدیان د ناسمو خوړو له وجې مړه شوي. په تیرو 2 میاشتو کې په تاجکستان کې په دومره لوی شمېر کې د قیدیانو د مړو کېدو دا دویمه پیښه ده. د مای په 19 د هیواد په وحدت نومي جیل کې د اخوډب له وجې 9 قیدیان او د جیل 3 محافظین وژل شوي وو.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمه برخې له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ریډیو ټایمز خپل اداري کې وایي مریم نواز د یو جج داسي یو ویډیو په ډاګه کړه چې په ښکاری جج وایي په هغه ډیر فشار وو او هم د نوموړي د فیصلې په وجه نواز شریف په العزیز یا ریفرنس کې جیل ته تللی دی. او د مریم نواز په پریس کانفرنس کې دا دریز وو چې دا جج د فشار تر لاندې راوستل شوی او په دې په زور دا فیصله کړې. اداري وړاندې وایي بل پلو لدی یو ورځ وروسته دغه جج ارشد ملک ته مریم نواز لخوا وړاندې کړل شوی دغه ویډیو ناسمه وګرځي او په یو پریس ریلیز کې یې وویل چې د نواز شریف پر ضد فیصله د کوم فشار تر لاندې نه ده کړې، بلکې د ثبوتونو په بنیادی کړې. ادارې زیاتوي د لړ کې د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس اشکوان ویلي چې دا ټیپ یا ویډیو به فرانزیک لیبارټری ته وړاندې کوي چې ټول هر څه په ډاګه شي او باید چې د لړ کې قانون هم په حرکت کې راشي. ادارې اخر کې وایي پکار و چې مریم نواز دا معامله په قانوني توګه راپورته کړې وه، نو یا جج به هم له دې وروسته دا ویډیو نه ورت کړي او نه به یې د رشوتونو د وړاندې ستورونه لګولي وو. نوی وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د مریم نواز لخوا د جج ارشد ملک په حق لا ویډیو کې کسه هم د مسلم لیگ نون مشر والی د چا نوم نه دی اغیسته چا چې په نوموړي فشار اچولی. البته په دې کې دا شوی چې د نوموړي جج کردار کشي شوی. ادارې وایي حکومت د دې د پلټنو فیصله کړې چې یو ښه خبره ده، خو دې لړکی سپریم کورټ کا از خود نوټس واخلي او هر څه بډاګ کړي نو دا به خوي او د دې غوښتنه مدني ټولنې او د وکیلانو تنظیمونه هم کوي. جمهورس پن خپل اداري کلی کې د حکومت او کاروباریانو ترمنځ په وفاقي بجټ کې پلګول شو ټکسونو روانه کښاله لا حل شوی نه ده، چې لکبل د اختلافات ورس پور زیاتېږي او د دې پر ضد کاروباریانو د احتجاج اعلان هم کړي. اداري وایي کچري حکومت دا مسله هوار نه کړه نو لدې به دولت سره سره حکومت ته هم ډېر ستونزې ورپېښ شي او اقتصاد به نور خراب شي. نو باید چې حکومت د پاکستان د کاروباریانو سره کینی او د ټکسونو لګولو لړکی یو منځنۍ د حل لار ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګلف نیوز ورځپاڼه په ولیکنه کې راغلي له نړیوال مالی صندوقه د شپږ ډالر قرض ترلاسه کولو وروسته پاکستان باید ځینې مهمې نقطې په پام کې ونیسي. بلخوا رویټرز خبر ایجنسی لیکلي پرون په دوها کې د افغان سیاستوالانو فعالانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره سره سم په غزنی کې و برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې دواړو لیکنو تفصیل منور شاه اورو.
گلف نیوز ورځپاڼې د فرحان بخاري لیکنه خبره کړې چې پکې دی وايي د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 100 میاشتو باسونو وروسته د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د شپږو عربو ډالرو قرض ترلاسه کولو کې بریالي شو او دا د پاکستان لپاره نوې شروعات دی. فرحان بخاري لیکي چې حکومت د آمدن زیاتولو په ذریعہ خپل اقتصاد ته وده ورکول غواړي، خو په دې لړ کې د دوامدار سرمایه کاری او روزګار مواقع پیدا کولو لپاره یې زیات سنډې کړي. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د اقتصادي ودې شرح کمه ده او په دې حواله ډېرې خبرې شوې، خو عملا په دې هیواد کې کاروباري او کروندګر طبقې له بې یقینۍ ښکار دي او عام ولس هم له ډېرو ټیکسونو سره مخامخ دی. فرحان بخاري د دې لیکنې په اخر کې عمران خان او د هغه حکومت ته وړاندیزونه کوي. اول دا چې د قرض ترڅنګ د IMF لخوا مقرر کړل شو اهدافو ترلاسه کول یقیني کړي. دویم دا چې د ټیکسونو په سیوا کولو د ډېرې توجه پر ځای د حکومتي لګښتونه کم کړي. دریم دا چې د هیواد د اقتصاد لپاره مهمو برخو لکه زراعت او صنعت ته د ودې ورکول د مرکزي نقطه وګرځوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي پرون په قطر کې طالبانو له افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د سولې په حق له غیر رسمي خبرې اترې شروع کړې او هم په دغه ورځ یې په غزنی کې موټر بم ځانمرګ برید وکړ چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو د غزنی ښار سره نږدې د افغانستان د استخباراتي ادارې د دفتر مخې ته د اتوار په سهار په داسې حال کې چاودنه وکړه چې دغلته ډېره ګڼه وه. رویټرز لیکي دا برید له هغه څو ساعته مخکې ترسره شو چې په افغانستان کې د روان تشدد ختمولو او اعتماد بحالولو لپاره د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ خبرې اترې شروع کېدې. لسګونه لوړ رتبه افغان شخصیات او فعالان د طالبانو له استادو سره د دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو اترو لپاره د قطر سرخار دوحې ته تللي. دا غونډه جرمن او قطري چارواکو د امریکا په ملاتړ جوړه کړې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د بشري حقوقو، ازادیو او ډیموکراتیکو سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې له آزاد اروپا ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په دې اړه خبرې کړې دي. موګرینی پرون او وړم ورځ د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې وا او هلته له بیلابیلو لړپوړو دولتي چارواکو سره لیدلې دي. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه په دې تر انتقاد لاندې دي چې ویل کېږي اوسیدونکي یې له پوره بشري حقونو برخمن نه دي او وخت ناوخته له زور زیاتي سره مخ کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون په قرغیزستان کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د منځنۍ اسیا هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې ښه والی راولي. هغې ویلي د بشري حقونو او ازادیو تأمین او اصلاحات به په منځنۍ اسیا کې د بهرنیو پانګونو د جلبېدو چانس زیات کړي. موګرینی ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه تل په دې مواردو کې د اصلاحاتو غوښتنې مطرح کړي.
هغوی ممکن ټول هغه شیان چې موږ یې مطرح کوو خوښ نه کړي، په خاصه توګه د بشري حقونو موضوع او د قانون حاکمیت. ځینې وخت دغسې وادونو ته دا مسایل سخت تمامېږي، خو بیا هم پوهېږي او زه فکر کوم چې هغوی دا حقیقت هم ستایي چې موږ شفافه، آزاده او د باور او همکاری کوو.
موګرینی دا هم وویل چې په سیمه کې د اصلاحاتو عملي کېدل یوه اوږده او کله ناکله دردونکې پروسه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره په اصل کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځکه تللې وه چې هلته د اروپایي ټولنې د یوې دایمي استازولۍ پراخه شوې څانګه پرانیزي. موګرینی ویلي منځنۍ اسیا باید د نورو قدرتونو، اروپا، متحده ایالاتونو، روسیې او چین همکارۍ ته آزاده وي. موګرینی د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اروپا منځنۍ اسیا د مجمع په غونډه کې تر ګډون وروسته لازم ډیرو سره خبرې کړې. د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی داسې وخت للی چې هلته د دې سیمې په هر یو هیواد کې ځانته لانجې روانې دي. په ترکمنستان کې سیاسي بندیان، په قزاقستان کې د مظاهرچیانو ځپنه او د قرغیزستان سیاسي جنگونه هغه مسایل دي چې تر ډیره د موګرینی د سفر پر مهال مطرح شوي. په ترکمنستان کې چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کنټرول شوی هیواد بلل کېږي، د سیاسي بندیان او د بشري حقونو د ناسم وضعیت په اړه شکایتونه شوي. د بشري حقونو فعالانو له مګرینی غوښتي و چې د منځنۍ اسیا هیوادونو چارواکي د بشري حقونو د وضعیت ښه والي ته وهڅوي. د بشري حقونو د سار سازمان یوې مرستیالې ریچل دینبر پر فدریکا مګرینی غږ کړی چې ترکمن چارواکو ته ووایي چې اروپایي ټولنه به د رښتینو بشري حقونو د تأمین په خاطر هیڅ هڅه ونه سپموي. د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان په دې وروستیو څو کلونو کې د یو شمېر سیاسي بندیانو په خوشې کولو او د ځینو ازادیو په منلو د اصلاحاتو هڅې هم کړې چې ستاینه شوې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیه پی ایف یو جی په اسلام آباد کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې ویلي د رسنیو د سانسور او د خبریالانو د معاشي مسلو پر ضد به د روانې جولای میاشتې 14 د تورې ورځې په توګه لمانځي. د اتحادیې د مسؤلینو په خبره د رسنیو مالکان د خپلو کاروبارونو د خرابوالي په پلمه خبریالان له دندو ګوښه کوي. بلخوا مرکزی حکومت ویلي د رسنیو هغه پیسې چې حکومتي ادارو ته جوړې دي هغوی ته ورکړي دي چې خبریالانو او نورې عملې ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. ایوب ترین حال راکوي.
په پاکستان کې د خبریالانو د مرکزی اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ درې ورځنۍ غونډه تیر ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې پای ته ورسېده. په غونډه کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خبریالانو او د هغو نمایندګانو په لویه کچه ګډون درلودی. په درې ورځنۍ غونډه کې پریکړه وسوه چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به په ټوله هیواد کې نه یوازې تور ورځ ولمانځل سي بلکې احتجاجي مظاهرې او غونډې به هم کیږي. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مرکزي سرمنشي ایوب جان سرمدی نور خال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
موږ به بس بھرپور جدوجہد به شروع کوو سر پارا صاف یانو باندې کې سونه جوړی دي وای کې دي ملک دشمن دي د ازادي صافت باندې یو کټګر نه کړو. ما فیصله کړی دا بس مې یو مهم شروع کوم. هغه پوره باندې چلیږي هغه سنسر چا لګول دي پابندیاں نه چا لګول دي هغه ونه کړ.
د ډان ورسپان سره تړاو لرونکو د لاور یو خبريال اصغر خان وای چې د حکومت له لوري د دوی په معاش کې زیاتوالی شوی دي خو مالکان پر هغه پریکړه باندې عمل نه کوي.
دوی د مصنوعي حالات خراب کړی دي. حتی اوس خبر کولاو کې هغه کې اشتهارات وګور 25% فرق راغلی په هغه د پاکستان معیشت په وجہ اور نورې سومنش دوه څخه دومره پیسې دي اوس هم دومره بزنس دي خو جان بوج کې دوه لګیا دي ورکر وباسي لګیا دي او کې مونږ مړ شو مونږ منه دا شو مونږ منه هغه شو.
د راولپنڈی اسلام آباد یونین اف جرنلسټ په خاني صدر مبارک زیب زیاته کړه چې پر رسنۍ باندې کډغنونه په هواد کې د جمهوریت لپاره لوی خطر دی نو ځکه د دوی احتجاج به ټولنیز وي.
16 جولای باندې بدل تک پټون ملکی ورتال وکي بلیک ڈے پر نوم باندې هغه به مونږه دا چې کوم نور د سماج کوم خلک د هغه سره اړیکې کو چیرې تاسو وګورئ چې دا یو سو کال ډیموکراټک ګورنمنت د خپا کې په میډیا باندې چې کوم کډغنی لګی دي د څنګه زمونږه هغه د آزاد اظهار چې کوم خیالات هغه کې کیمرا غلې د مونږ وایو چې د یو جمهوریت لپاره آزاد میډیا ډیر ضروری سونه لازم او ملزم سونه دي.
و دې تر ورځنی غونډه ته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکاري میرمن ډاکټر فردوس عاشقاوان هم وینا کړې او ویلې د حکومت به درسنیو د مالکانو سره په ګډه و خبريالانو ته ورپیش ستونزې واروي ځکه چې حکومت لاله مخه و زیاتر رسنیو ته خپل پیسې ادا کړې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستاني ډان رسپانې په هغه هېواد کې د رسنیو پر وړاندې د حکومتونو د سختو پالیسیو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یوې پخوانۍ مشرې زهري یوسف لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي پر رسنیو سانسور که د پوځي واکدارانو وي او که د هغوی د ملاتړ لرونکو ملکي حکومتونو باید وغندل شي. د دې لیکنې مهم ټکي درته ورو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشره زهرا یوسف د خپلې لیکنې پیل د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ لیکلونو کوي او وایي د اتیایم لسیزې په لومړیو کې دې او د دې نورو خبریالانو ملګرو په خلاص مټ لیکنې نشوې کولی. د دې په خبره د جنرال ضیاء د پالیسیو سرغړونکي خبریالان به بندي شول او یا به هم بندیزونه او جرمانې پرې ولګېدې، خو هغوی ته د دلکو ورکولو او یا هم د ورکولو پېښې عامې نه وې. لیکواله چې په 1978 زیږدیز کال کې یې له ډان ورځپاڼې سره د یوه خبریالې په توګه کار پیل کړی و، کاږي چې دا به اکثر وخت په دې مشکل کې وا چې د خپل وجدان ومني او رښتیا خبره ولیکي که نه له احتیاطه کار واخلي. نوموړی وایي دی د خپل ضمیر منلې او په خبره یې چې دغه کار د دې او هم د ورځپاڼې د تاوان لامل شوی، خو په وینا یې چې پر خپلې دغې پرېکړې هېڅکله پښېمانه شوې نه ده. په لیکنه کې راغلی خبریال احمد بشیر په سین صوبه کې د عوامي تحریک د مشر او په 1983 زیږدیز کال کې د جنرال ضیاء د واکمنۍ پر ضد د MRD تحریک د یو مخکښ رسول بخش پلیجو د بند پر حالت یو رپورټ جوړ کړی و. پلیجو د لاهور په کوټ لکپت جیل کې قید او ناروغه و. اغلی یوسف وایي دی د څو ورځو له چرت وهلو وروسته اخر هم په ډان ورځپاڼه کې د بشیر لیکنه چاپ کړه. د نوموړي په خبره د ضیاء پوځي حکومت په ورځپاڼه کې د احمد بشیر پر لیکنو بندیز ولګاوه. لیکنه کاږي سانسور که په هر اثر او هر شکل کې وي ځورونکې پایلې لري. د لیکنې تر مخه د وخت له تېرېدو سره په پاکستان کې د رسنیو د سانسور مسله نور هم سنګینه شوې. په 2011 زیږدیز کال کې د خبریال سلیم شاهزاد وژنه ښیي چې د پاکستان اصلي واکداران چې هغه هر څوک دي هیڅ اجازه نه ورکوي چې ولس ته د یوې پیښې حقایق معلوم شي. لیکنه وایي له 2014 تر 2013 زیږدیز کال پورې موده کې په پاکستان کې 26 خبریالان ووژل شول. څو کلونه مخکې پر یوه نومیالي پاکستانی خبریال حامد میر هم له دې کبله بریدو شو چې د ورکو بلوڅانو لپاره غږ پورته کاوه. په وروستیو کې پر خبریالانو حملو او هغوی ته د مرګ ګواښونو له وجې یو شمېر پاکستاني خبریالان له هېواده تېښتې ته اړ شوي. په دې ډله کې ځینې بلاګران هم شامل دي چې له ورکېدو او ورباندې له تشدد کېدو وروسته له دړکو سره خوشې شوي دي. زهرا یوسف زیاتوي سانسور که د پوځي واکمنۍ وي او یا هم د پوځ د ملاتړ لرونکي یوه ملکي حکومت باید وغندل شي. د نوموړي په خبره دا مهال چون پر پاکستاني او رسنیو سانسور او لاغې سره تړلې خطرې زیات دي، ځکه نو پر ضد یې باید پیاوړی مزاحمت وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا تاجرانو د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا د نو لګول شو ټکسونو پر ضد د جولای پر 14 د کاربندیز او د دوکانونو او تجارتي مرکزونو د تړلو د لکه کړې ده. د تاجرانو د مرکزي تنظیم مشر ملک میر الهي بیګا مشالړو ته وویل چې دوی دوه واره مظاهره وکړي، خو د صوبایي حکومت د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره هیڅ عملی ګام پورته نه کړ. د بل پلو د مرکزی حکومت یو چارواکي پرون د سند صوبایي سوداګرو ته په ټلیفوني خبرو کې د هغوی د مسلو د حل ډاډ ورکړی دی. غلام غوس رپورٹ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک میر الهی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تاجران به د جولای په 14 نیټه د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا په سوداګرو د لګول شوی نوی ټیکسونو او نوی مالی ضابطو په ضد مکمل کاربندیست کوي. ملک میر الهی وایي په دغه ورځ به تجارتي مرکزونه او دکانونه تړلي پراته وي. ملک میر الهی زیاته کړه چې صوبایي حکومت په سوداګرو او نورو کار روزګار کوونکو د تجارت او پروفیشنل ټیکس په نوم نوې ټیکس لګولې ده، او وفاقي حکومت د سوداګرو او دکاندارانو لپاره د مالونو د اغیستلو او خرڅولو لپاره د خپلو مالونو د حساب کتاب د ساتلو ضابطه جوړه کړې ده چې دواړه د منلو وړ نه دي. صوبائی او مرکزی حکومت تر دې دمه د تاجرانو د کاربندیز او داوی د غوښتنو په اړه سندی ویلی، خو پرون په کراچۍ کې د سند د گورنر او تاجرانو ترمنځ په یو ناسته کې د مالیه د وفاقي ادارې اف بی آر مشر شبرزیدی د ټلیفون د لارې د کراچۍ تاجرانو ته دا وی د تپوزاتو لری کولو یقیندانی ورکړی دا او د یوې میاشتې پورې د ټول پاکستان په تاجرانو د نوي ټیکسونو او نوي ضابطو د نه عملی کولو جمعنه هم کړی دا. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پخوانی فاټا د شپږو نیمه قبایلي سیمو یا اف آر اوسیدونکي وایي دوی هم له خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شوي، خو د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی په خبره د نورو سیمو پرتله دوی د ژوند د ښه والي چارو ته کمه پاملرنه کوي. په کامی سیمه کې د سیمې یو استازی بیا وایي د بجلی او د څښلو د اوبو په برخه کې کارونه کړي او هڅه کوي چې د خلکو ټولې ستونزې حل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د پخوانی فاټا شپږ فرنټیر ریجنز یا نیمه قبایلي سیمې چې اوس په قبایلي ضلعو کې شامل شوي، د دغو سیمو اوسیدونکي وایي د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې اف آر پېښور، اف آر کوهاټ، اف آر بنو، اف آر ډی ای خان، اف آر لکی او اف آر ټانک شامل دي. د اف آر پی خبر د جواکو شیرخیل یو مشر شمین ګل پردای مشال ریډیو ثوای
ریمو یو لینک روډ پوشه شو خیر سر لګیدل په خو سره بل لینک روډ مو پوشه سن خیر سر لګیدل د مو خپل لیار چکه مده اغه د خپل پیدل لیار پوشه و سنشتا خو تقریبا مو ته پی روډ ایک نمبر ضرورت تا و دې پکې ری باندې سیده سیده بوري ته راشي نو دا مو ته تقریبا 10 کیلومتر پوشه لیار اسانه شي. غټ ستونزه یې موده اوبو ده. دا به تقریبا په 5000 اکر باندې مشتمل ازمکی خپسو چې اوبو ده خوره شاړه ده و موده په ایریګیشن ټویل هم ډیر سخت ضرورت ده.
د فرنټیر ریجنز یا نیمک بیلی سیمو ځنې نور اوسیدونکو هم صدا سي شکایتونه وکړل.
ما نوم تازه ګل ده، مصری خیل کوم له تعلق ساتم. اگر څنګه تاسو شهري علاقو ته د سہولت ورکړې ده، زرې ترقیاتی بانک مو ته جوړ کړې ده، هغه ته قرضې ملوويږي، ټریکټرې وته ملوويږي، هغه ته ټوبویلونه وایي. نو داسې سہولت مو ته هم راکو او نه مو ته کورونه جوړ شوي دي، نه مو ته موزه ملو ده او نه سروې شوي ده. دې ده کې هیڅ روزګار نشته، نه کارخانه شته، نه مل شته، نه فیکټري شته، نه څه سرکاري دفتر شته، ده هیڅ قسم د روزګار وسایل مو سره نشته دي.
امانم خلیل ده، د مصري خلکو کې سره تعلق لرم. وبشتانه دي او ګوبه روشي بس ټپونه دي، هغه ټپونه چې پکې خرو ته ورکي، هغه کې مومسکو، خرینسکي، وزیمز کی.
د فرنٹیر ریجنز یا سرحدی قبیلی سیمونه د کمی اسمبلی لپاره منتخب شوی غړی مفتی عبدالشکور ته مو د دغو سیمو ستونزې ور وړاندې کړي. نو دوی وویل
دته کې د بجلی خدمت کې ما ډیری منظورې کړې دي، یو لسته تقریبا فیډر ما رپورټ کړې دي. د هر اف آر د پاره آئنده ڈی پی شما 22 ملین روپے هم اچولی دي. د اوبو د پاره موږ انتهایی کوشش تا ما یو شپه کوو بورونو د پاره په ای ڈی پی کې کوشش کړی دی او الحمدلله دنو باندې اوس کار لګیا دي. ځنې غټ بورونو دي، ځنې واړه دي. زه به د آواز په اسمبلی کې همیشه د پاره دی پورته کوم. 26 کروڑ روپے د درې د گیس د پاره منظوري دي. په ای پارل کې هم د یو غټ سړک د منظورتیا د پاره موږ یو پراجیکټ منظوري وکړله او یو فیډر
د پخوانی فاټا فرنټیر ریجنز یا نیمه قبایلی سیمو وګړي وایي دوی د نورو قبایلی سیمو په پرتله ډیر پسمانده پاتې شوي او باید حکومت ورته پوره پام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پرون په کوټه کې د باچا خان ایجوکیشنل فاونډیشن نومې ادارې تر سوري لاندې جوړې شوې غونډې ته د تعلیمي چارو پوهانو وویل چې د خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونو هغه رنګ چې لازمه ده د دې صوبو د ماشومانو د زده کړې او روزنې لپاره کار نه دی کړی. د مردان د عبدالعلی خان پوهنتون یو استاد پروفیسر ډاکټر سویل خان په خپله وینا کې د پښتنو لپاره د باچا خان پر تعلیمي خدماتو رڼا واچوله. دا یو ترین رپورټ او ورپسې یو سندره.
د بچا خان ایجوکیشنل فاونډیشن تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه کې یو مطالعاتي سیمینار وسو په کوم کې په زیات شمیر کې سیاسي کارپوهانو او زده کوونکو ګډون وکړي. په دې سیمینار د پخپل وینا کې د خان او عبدالولي خان پونتون مردان پروفیسر ډاکټر سویل خان د خدای خدمتگار خان عبدالغفار خان او بچا خان پر تعلیمي خدماتو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم ترمیم وروسته چې کوم واک او اختیار و وړو سوبو په لاس ورغلی. د هغه څخه ملت پالو ډلو په چټکی او په سمه توګه ګټنه کړې ترلاسه، چې له امله په تعلیمي نصاب کې اوس هم په ډیر شیانو کې د بدلون اړتیا لیدل کیږي.
دې کې زه بالکل صوبې قصوروار ګڼم چې د اطلسم ترمیم لاندې صوبو خپل کارونه کوي. دوی سره ماهرین شته او د میاش په نوټس باندې دوی خپل کریکولم جوړول شو، خو خفیه قوتونو ته دا منظور نه و. دا تاسو چې کومې خبرې کوم مضامین شامل کړل کنه، د رغي پړنه زیږي. منګال تاجی صاحب تورنګزه سبق شامل کو، منګ غنی خان سبق شامل کو، منګ باچا خان شامل کو، دا رغي پړنه زیږي. خو یو خبر درته کوم، کدری پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ریاست د معاملاتو نه بهر کیږي، نه د رغي شاته هم دا وجره، او که ال تن پی بهر کیږي د رغي شاته هم دا وجره.
ډاکټر سویل خان زیاته کړه چې د باچا خان امیش د خواهش وو چې پښتانه تعلیم او اونر تر لاسه کړي.
هغه به خودی خدمتګاران ته دا وی چې کله تاسو خپل خودی خدمتګاریو کې نو مازیګر ټیم تعلیم بالغان سیشن به چلو، تاسو تعلیم بالغان شروع کې خودی خدمتګار تعلیم یافته کې دیغه فائدہ بده چې کله ملک آزاد شو. ګور دا بچا خان دا خبر کړو د ملک آزادۍ سره ما سره چې کم د ټول لغټ بلندر شو، هغه دا شو چې منګ باندې یو بهیر د هندستان د خلکو راغی، اغي تعلیم یافته او اغي ستا بیوروکراسي ته دنه شو، او نن اومغي پتا قابض دي. تا تعلیم نو کړي ته شاته پاتې شو.
په دې ترڅ کې د بچا خان ایجوکیشنل فاونډیشن کوټي وغړي محمد آصف او مشال ډیرو ته وویل چې د یو پلان لاندې په تیر وختو کې پښتانه اتلان او پښتون قام د تاریخ د ورک څخه لري ساتل شوی دی.
پاکستانی نصاب کتابو کې زموږ تاریخ وحل شوی دی، بلکې نور تاریخ ډیر په یو جلا ناتر سره بڑا باندې مشت وړاندې کول شوی دی. ماشوم اتکل نه پوهیږي چې زما خوشحال، زما رحمان، زما بچا خان او زما نور ډیر مشران چې دی هغه هیڅ ذکر نسته، زما د جغرافي ذکر نسته، زما د دود دستر جبه ذکر نسته. نو لیاز زموږ تعلیم چې دی هغه زموږ په ګټه نسو تمام.
په سیمینار کې د غشتنه هم وسوه چې د خیبر پښتونخوا په ډول دی د بلوچستان په پښتني سیمو کې بچا خان شونځي او تعلیمی مرکزونه پرانستل سي، چې موخه په ټولنه کې عدم تشدد او بشري برابرۍ ته زیاته وده ورکول دي.
واپس چترا سے بعد سبا خیال کوچش نہ خالو نئے اڑا نکڑے چی زلفے سنگوے باد سبا یا گل دا چلتا سر تازہ سی آسن ہم تکوروے باد سبا کل خلق او دیدن نہ ٹولوے باد سبا اے باران ہمر کی بان سلدزان غم کی تر خبر وے باد سبا لونگروان میں پشمار رہا چوی باد سبا